د خوست ولایت پولیسو تر لسو کیلوګرام او ډیرو چارسو د قاچاخو مخاوني ولا. د خوست ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په لومړیو عملیاتو کې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې غوښتلې په دوه منده ولسوالۍ کې پر معتادینو باندې نشه یي مواد خرڅ کړي. د یادونې وړ ده چې له دې دوو تنو سره درې کیلوګرامه چارس هم نیولي دي. په دوهم عملیاتو کې پولیسو درې نفره په داسې حال کې ونیول چې په دوو سرچه موټرونو کې 14 کیلوګرامه چارس دي ولایت ګربز او زازوی ولسوالیو ته قاچاق کول. په کاپیسا او پنشیر ولایتونو کې پولیسو تر 60 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته ویل د کاپیسا پولیسو د سرطان د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه د محمود راقي خار په دوهمه برخه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهم عملیاتو کې 14.5 کیلوګرامه چارس چې په یو سراچه موټر کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی له پنچیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي پولیسو د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول. د نشه یي موادو د دې دوو پیښو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د نږدې 3000 ټابلیټ کا نشه یي ګولیو او 2 کیلوګرامو خیخي د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رډیټو ویل د کابل پولیسو د اسد د میاشتې پر لومړۍ نیټه نږدې 4 کیلوګرامه خیخه چې په یو باس موټر کې پټې خودل شوی او په پام کې وچی له نیمروز ولایت څخه کابل ته قاچاق شي د کابل په ارغندې چوک کې ونیوله. په دوهم عملیاتو کې پولیسو له دوو نفرو سره د پلوچرخي او ګلباغ په سیمو کې 2 کیلو خیخه ونیوله. په دریمو عملیاتو کې وویش درو شپږ سو څلور بیا ټابلیټ کا نشه یي ګولۍ چې له دوبۍ ښار څخه کابل ته قاچاق شوې وي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې سرحدي پولیسو ونیولې. د نشه یي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطنه نیول شوې چې دوه تنه دولتي مامورین دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې تر 200 کیلوګرامه ډیر چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په یو رنجر موټر کې 250 کیلوګرامه چارس ونیول. په دوهمو عملیاتو کې په خوږیانو ولسوالۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په یو کور کې 60 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشه یي موادو د دې دوو پیښو په تور څلور تنه نیول شوي او د څېړنو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امریکا د نشې موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي.
د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې طبي ډاکټرانو وایي د کورونا وایرس ډېر ځوانان په جوړ خفګان او رواني ناروغیو باندې اخته کړی دي.
به نام پست کرونا ډیپریشن میشه، یعنی مشکلات افسردگی که بعد از کرونا به وجود میاد.
دا چې دینی تبلیغ له نشې موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه له مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه لرو.
در جامعه اسلامی ده دلته که ده حلال و ده حرام و ده خبره کیگی نو هغه تل خلق ده علما و خبره تا گوگ نیسی.
او ده پروگرام پا پاکی درامه هم اورده رایسی.
خزی، او خزی، چیری؟
چوائی دلته یم.
او سپرونه ده نشیم و واد پر کارخانو بانی ده عملیات و ده نکولو پا موضوع بانی پیل کوو. ده کورنی چار وزارت وایی چی؟ امریکا د نشې موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو لملاتړ څخه لاس اخیستی دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ازادي راډیو ته ویل د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ورسته اوس بهرني ځواکونه له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې زموږ سره مرسته نه کوي چې دې کار د نشې موادو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه کمزورې کړې ده. په مشرانو جرګه کې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسون له نشې موادو سره مبارزه د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تر تړون وروسته په افغانستان کې میشت امریکایي نظامي ځواکونو د افغانستان په ځینو سیمو کې له افغان نظامي ځواکونو سره په هوایی بریدونو کې مرسته کړي او ان دا چې د طالبانو مورچلونه یې هم په نښه کړي، خو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو هوایی ملاتړ درولی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته اوس د نشه‌یي موادو پر فابریکو د پولیسو له عملیاتو هوایی ملاتړ نه کوي، چې دې کار د نشه‌یي موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات کمزوري او ټکنی کړي دي.
حمایتای هوایی او به خاطر از بین بردن ذخایر مواد مخدر
د نشه‌یي موادو پر زیرمو او کارخانو باندې د بهرنۍ ځواکونو هوایی بریدونو زموږ سره ډېره مرسته کوله، خو د سولې خبرو د ملاتړ زیانمن کړ. دا هوایی بریدونه اوس درېدلي دي. موږ د نشه‌یي موادو د لابراتوارونو او نشه‌یي موادو د جوړولو په اړه دقیق معلومات لرو. دا چې نشه‌یي مواد یوه نړیواله مسله ده، نو باید بهرني ځواکونه له خپل ژمنې سره سم د تعلیم او تربیه او سمبالولو په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي. په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، موږ دې ملاتړ ته ډېره اړتیا لرو.
که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو د کورنیو چارو وزارت کشفي څېړنې ښیي چې اوس هم ډېر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي او د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې د نشه‌یي موادو د جوړولو کارخانې هم د طالبانو په واک کې دي. په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره مبارزه د نشه‌یي موادو سره د مبارزې له ستراتیژۍ څخه نیولې بیا د پولیسو تر تشکیل، د هغوی روزنه، تجهیز او مالی ملاتړ ټول په امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري او تر دې وروسته یې د نشه‌یي موادو پر کارخانو د عملیاتو پر مهال له دوی هوایي ملاتړ هم کاوه. د مشرانو جرګې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې کمیسون مشر هاشم الکوزای وایي که څه هم افغان حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې امکانات خپله برابر کړي، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ډېره اړتیا لري.
باید دغه امکانات معینیتي مواد مخدر اختیار کې ورکول شي او دوی باید د دې څخه برخمن شي. نو هر وخت خارجیان او یا هغه خلک دلته په افغانستان کې نشته او د دوی سره کومک کولی شي. د افغانستان حکومت خو دا امکانات نه لري. امریکایان، ملګرو ملتونه دا باید ټول د افغانستان سره باید کومک وکړي. دغه کمیشن چې دوی ضرورت لري دا باید دوی د افغانستان د داخله وزارت په چوکاټ کې ورکړي.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې له ځانګړو پولیسو څخه د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ درېدل په داسې حال کې دی چې امریکا متحده ایالتونو د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د نشه‌یي موادو پر کارخانو باندې مستقیم هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې د دې هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان ورواوښت، خو دا هوایي بریدونه د 2019 میلادي کال په سر کې بیرته بند شول.
د مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې امریکا د نشه‌یي موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان ځواکونو له ملاتړ څخه لاس اخیستی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د کورونا وایرس له امله د ژور خفګان موضوع څیړو. د کورونا وایرس یو شمیر ځوانانو ته اروایي ستونزې پیدا کړي چې له دې امله هغوی سګریټو او نورو نشي موادو ته مخه کړې ده. طبي ډاکټران وایي چې د کورونا له خپرېدو سره سم په ټولنه کې ډول ډول رواني ناروغۍ خپرې شوې دي، خو د کورونا ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خفګان درملنه وکړي نشي موادو ته پناه وروړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا ناروغي له خپرېدو سره سم په خلکو په تیره بیا ځوانانو کې د ژور خفګان یا ډپریشن ناروغي ډېره شوې ده. د احمد پنوم یو ناروغ چې د کورونا ناروغي تیره کړې، ازادي راډیو ته وویل د کورونا تر ناروغي وروسته اوس له سخت خفګان سره لاس او ګریوان دی، ځکه نو سګرټو څکولو ته مخه کړې ده.
مبتلا به مرض کرونا شدم.
زه د کرونا په ناروغي اخته شوم که په خوا به مې په ورځ کې 15 شپږ دانې سګریټ څکول. اوس خبره تر یوې قطې پورې ورسېده. دلیل یې اندېښنې وې. د یوه داسې مرګ اندېښنې چې زما څخه به خلک څومره لیرې ګرځي. وایي به چې دې سړي خو د کرونا ناروغي درلوده. وایي به چې زه پرېږده یې د جنازې لمانځه ته به یې نه ورځو.
طبي ډاکټران د کرونا په ناروغانو کې د ژور خفګان او ډیپریشن سبب د کرونا ناروغي ګڼي. په دې اړه ډاکټر ولید حسین خیل وایي چې د کرونا په ناروغي اخته ډیری ناروغان د دې پر ځای چې د خپل ژور خفګان او رواني ناروغیو درملنه وکړي، سګریټو او نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
مشکلات رواني کې پاس از کرونا
یو هغه ستورزه چې د کرنټین پر وخت په کورنی چاپیریال کې د کرونا په ناروغیو ترخته کېدو وروسته پیښیږي، کرونا پوسټ ډیپریشن نومیږي. یعنی د ژور خفګان هغه ستورزه چې تر کرونا وروسته ناروغته پیښیږي. ډیری ځوانان د دې پر ځای چې د ژور خفګان او رواني ناروغیو د درملنې لپاره ډاکټر ته ورسي، نشه یي موادو ته مخه کوي. یا کله چې خوب ناراموي، نشه یي مواد استعمالوي. که څه هم نشه یي مواد دوی اعصاب د لنډ وخت لپاره آراموي، خو وروسته یې خطر داده چې هغوی په نشه موادو باندې معتاد کیږي.
باز یک مشکلات احتیاط برشان پیدا میکنه.
په کابل ښار کې د دهبوري پارک هغه ځای دی چې اوس دلته تر پخوا لږ ځوانان لیدل کیږي. اوس هم چې دلته د سګریټو خرڅولو دکان لري، وایي چې د کورونا ناروغۍ له ډیریدو او کرنټین سره سم د دې سګریټ ډیر خرڅیږي او اکثره سګریټ ځوانان رانیسي.
فروش سګریټو
د سګریټو پان او نسوارو خرڅلاو ډیر سوی دی. ځوانان د کرنټین له خاطر د دې پارک په څرنه کې راټولېږي او نشې کوي. څوک چارس او څوک پوډرز کوي. دا د ته خپل هم وینې. دا ټول د ژور خفګان او اندېښنو تاثیر دی.
که څه هم په دې وروستیو وختونو کې د دودی نشه یي موادو او نورو نشو په اړه کومه څېړنه نه ده شوې، خو د امنیت روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي چې دودی د ځینو راپورونو له مخې د کرونا تر خپرېدو وروسته د نشه یي موادو استعمال ډیر شوی دی، ځکه ځینې خلک د درد آرامولو لپاره له نشه یي موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار اخلي او په دې ډول ورباندې معتاد شوي دي.
دریافته ما نشان میده که
زمر څېړنې ښیي چې د کورونا ناروغي او تدې ناروغي ورسته چې خلکو د کوم ځان اوښتې دي، په دې ځانونو کې رواني ناروغي ډېرې دي. دوهم کرنټین او د کورونا ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. دا هغه ستونزې دي چې په کورونا باندې اخته او روغ خلکو کې ډېرې لیدل کیږي او باید په دې اړه څېړنې وشي.
د ارواپوهانو له نظره بیکاری، کرنټین، د تحصیلي، تفریحي او ورزشي مرکزونو تړل هغه ستونزې دي چې ځوانانو ته ژور خفګان او رواني ناروغي پیدا کړې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د دیني تبلیغات له نشي موادو سره په مبارزه کې څومره مرسته کولای شي. د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حرموالي په برخه کې دیني تبلیغ خورا ګټور تمامېدلی شي. دیني عالمان وایي که د نشي موادو پر وړاندې دیني تبلیغ ونه سي، نو یو ورځ به د دیني عالمانو اولادونه هم په نشو باندې اخته سي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي احسان الحق حنیفي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د نشي موادو پر خلاف دینی تبلیغ څومره موثر او ګټور دی.
دینی تبلیغ د مخدره توکو په خلاف ځکه مهم ده چې په د اسلام په سپیسیلی دین کې مخدره توکي حرام دي. دینی علما په دې باندې مکلف دي لکه څنګه چې د نورو منکراتو رد کوي او هغه څه چې د انسانیت لپاره، د خلکو لپاره خطرناک دي، مضر دي، د هغوی باندې د خلکو په هغول د دې یو مهمه برخه ده. او دلته د دینی علما ورول تر بل چا زکه ډیر اړینه مهم دی چې د جامعې اسلامي ده. دلته که د حلال او د حرامو خبره کیږي، نو هغه تل خلک د علما او خبرو ته غوږ نیسي او د علما په خبرو باندې عمل کوي. نو د دې لپاره چې د دغه ضرر نه، د دغه خطرناک عمل نه زمونږ ټولنه خلاص شي، لازمه خبره دا ده چې دینی علما من هيسته مسؤلینو په جامعې کې د دسه خلکو چې خبره اوریدل کیږي، منل کیږي. نو دا د دینی علماو دنده ده، وظیفه ده چې د مخدراتو کو بیلابلی برخه بیان کی. نو زمونږ علما مکلف دي چې هغوی خلک په دې باندې پوه کړي چې دا بدن ته څومره ضرر رسوي، د انسان صحت ته څومره مضر دی، ټولنې ته د مخدره توکو استعمال څومره خطرناک دی، او بیا په الهي قانون کې دا څومره یو ناروا عمل دی. بیا هم کله چې دوی په دینی لحاظ باندې پوه شي، دینی دلایلو باندې دوی ته قناعت ورکړی شي، نو په ډېره اسانتیا باندې دوی کولی شي چې له مخدره توکو لاس واخلي.
دینی عالمان په کومو مواردو کې خلکو ته د نشه یي موادو د اضرارو پوهاوی ورکولی شي؟
دینی علماو په لاس کې ممبر دی، د هر جمعې په ورځ دوی ته په سلګونو خلک راټولیږي، د ټولنې هره طبقه خلک هلته پکې ناست وي. دوی باید د نورو تبلیغاتو تر څنګه هر وخت دې موضوع ته هم داسې لنډه اشاره وکړي. دینی علما کولی شي چې د اخترونو په منځونو کې چې د جمعې منځونو په نسبت ډیر خلک هلته راټولیږي، هلته باید دوی خپل غږ پورته کړي په دې حق لباندې. دینی علما په مختلفو مجالسو کې کینی، فرض مثال موږ په جنازو کې دینی علما ودرېږي، هلته خبرې کوي. ښه خبره دا ده چې دینی علما زمونږ د دغه ځای کې هم خپل تبلیغ ته د یو څو دقیقو لپاره دلته ځای ورکړي. د نکاح په مجالسو کې، د ودونو په مجالسو کې په کار ده چې دینی عالم د ټولنې د جامعې د یو مسؤول شخص په حیث باندې هلته هم دا غږ پورته کړي. درسي حلقې لري زمونږ دینی علما، هلته هم باید دا غږ پورته کړي. ډېرې علما رسنیو ته لاسرسی لري، هغې باید په دې باندې کار وکړي. سوشل میډیا چې په ساده اصطلاح باندې فیسبوک دا او دا د دې ورته برخې چې دین استفاده کیږي، ډېرې علما زمونږ الحمدلله له دې سره بلد خلک دي. هغوی باید په لیکلې بڼه یا د آواز په شکل باندې هم د دې اضرار خلکو ته بیان کړي، او د خپلو تبلیغاتو یوه برخه دا هم لازمي وګڼي.
که د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې دینی تبلیغ ونسي، کومې ستونزې به په یو ټولنه کې رامنځته شي؟
د منکراتو په مقابل کې خاموشي دومره خطرناک عمل دی لکه خپل چې یو انسان د منکراتو په عمل باندې اخته دی. د علماو مسؤلیت ده، د علماو کرامو دنده ده چې خلک لکه څنګه چې موږ له کفر نه، له شرک نه، له حرام خوری نه، له فحشا نه، له بد اخلاقی نه، له ظلم نه، له غصب نه، له قتل نه، له نورو بدیو نه موږ خلک منی کوو. مخدره توکي یو له هغې منکراتو څخه ده چې د سره ټولنه ډیره زیاته متضرره کیږي. د دې دغه اضرار چې دي یا خطرې چې دی دا متعدی دی. په یو مجلس کې یو سړی د چرسو نه استفاده کوي، دغه مجلس ټولو سره متاثره کیږي. او ډېری مخدره توکي داسې دي چې هغه د نورو جرایمو زیږنده ده. لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې شراب د ټولو جرایمو، بدیو، بدبختیو مور ده. نو که موږ دلته علما کرام خاموشي وکړو، نو ورځ تر بلې به دغه فساد په ټولنه کې ډیر شي. سبا به داسې یو وخت راشي چې خپله به د هغې ضرر او خطر دینی علماو ته هم متوجه شي. کیدای شي دوی خپل اولادونه ورباندې اخته شي. علما دې په دې باندې هم وپوهیږي چې دوی به د الله د احکامو په مقابل کې خاموشي کړي وي، ولی الله تبارک وتعالی به له دینه خامخا پوښتنه کوي. که علما غواړي چې خپل غاړه خلاصه شي، مسؤلیت ادا کړی وي، دوی باید د ټولو منکراتو تر څنګه د مخدره توکو په مقابل کې هم خپل غږ په لازمي شکل باندې پورته کړي.
کومې ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې د دینی تبلیغ یا د دینی دعوت مسؤلیت لري؟
په افغانستان کې الحمدلله د ارشاد او حج اوقاف په نوم باندې وزارت لرو. په هغې کې 80% خلک مامورین، کارکوونکي، منصوبین، دینی علما کرام دي. بیا په ځانګړي ډول باندې د مساجدو ریاست چې هغوی هر وخت علماو ته پیغام ورکی د خود به لازمه داره چې هغوی خپل علما په دې باندې مکلف کی چې د مخدراتو کو مقابل کې هم غږ پورته کی. نو د مساجد و ریاست باید دا خبره په علما لازمه کی چې په دې مورد باندې هم د خلکو سره بحثونه وکړي، دا هم ضروری خبره ده. د معارف وزارت هم کولی شي دا کارو کی. معلمان، استادان، هغې ته باید برنامه ورکړی شي. ډیر کرته د ځوان قشر اخلاق په همدغه وخت کې خرابیږي. تر څنګه وزارت صحت عامه هم په دې مکلف لري چې په دې مورد باندې خلکو ته بحث وکړي. هغه باید په ټولو ډاکټرانو باندې دا خبره لازمه کړي که هغه په دولت کې کار کوي او کنه کوي، کله کله د وقایوي شکل باندې کار وکړي. او موږ په دې پوهیږو چې له معالجې نه وقایه ډیره اړینه ده. د دې تر څنګ زمونږ مخور د قومونو دی په دې باندې مکلف دي. په ځانګړي ډول وزارت محترم داخله د دوی دنده، د دوی مسؤلیت دا ده لکه څنګه چې د نورو مجرمینو پسې ګرځي، دوی باید هغه مجرمین مخکې تر مخکې ونیسي چې هغه څوک د مخدراتو کو تجارت کوي، څوک مخدراتو کې تولیدوي، څوک مخدراتو کې واردوي. د دې تر څنګ باید د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ټول ولایتونه پکې علما غړیتوب لري. دغه خپل شورا خلق دی به یو قطنامه ولري دی به دې باندې کار او کیغه علما چې د سرتاسری شورا غړي دي دوی باید په دې باندې په خپلو مساجدو کې په خپلو سیمو کې کار وکړي. دا مخدره توکي هر منکر د سیو شید چې واځ دولت به مکلف نه، هر مسلمان دغه په مخنیوي باندې مکلف وي.
لنشی موادو سره د مبارزه په برخه کې د دیني تبلیغ د موثریت په اړه مو له مولوي احسان الحق حنیفي سره زموږ همکار محمد ایاز تر نک مرکه اوریده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حجی محمد په بازار کې راتیریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت ورخطا کیږي او د خپل کور خواته منډي وهي. دا چې حجی محمد ولې ورخطا سو اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکتران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکتران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره ورخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چوایی دلته یم. دادی راغلم، چی دی راته ویل؟
اکرام چیری دی؟
ده باندی وطلی دی، ولی خیریت دی.
خیریت لکو ما شو بابا.
ولی خدای دی خیر کی، چه خبره ده؟
اسمی دی یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جن کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریضو خر چاته راتلی سي؟ په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده. ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلکته هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې به څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدې کېدې شي چې زمونږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې مونږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي. کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته وایم چې سبا ډاکټر ته ځو. د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم ڈاکٹر.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. رازی رازی پر دغه مخ چوکي کینې.
سمد کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب؟ دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو
ډاکټر صاحب؟ زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.